ستړي مشهید د مشال رادیو خبرونه ته غواګي دا خبري غړې درته ز نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. له خبرونو وروسته د راپورونو لړۍ درته پیلو. اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسبانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړي سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي. د باړي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي. نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته راپلي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په غوړا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي، پدا کې مشران، پدا کې ظالمی، پدا کې استادان، پدا کې سټوډنټون، پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي، دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسوالۍ چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري، وسلوال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي. بل خوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیراو ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په کې یو شمېر مطلوب وسلوال وژلې هم دي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د 400 په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د غمیرمن او درې بچي مړه شول. پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژلی دی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 101 کسان وژل شوي، 106 څلوېښت ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانې سر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوت. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي. د کوټې په کوچلاغ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاغ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو گاډۍ د سړک گاډې په خښ شوي ماین ور برابر شوی او 14 شوی ده. دوی وایي پولیس ته معمول په گشت روان ول. په وژلو شو کې یو د پولیسو افسر خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر گاډۍ سړک گاډې بمبرید کې 8 سرتیري ژوبل شول. له هم د یادو پیښو ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نخته کې د دوو لیوی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی او څلور ژوبل دي. د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشال لډیو ته ویل پرون ماخام د مستون په درینګړ سیمه کې ځینو کسانو له لیوی څخه د وطن خوشی کولو لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکي لوی سړک بند کړو. د دغه خبره چې کله لیوی سرتیرو دغه لوی لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خو ترمنځ نخته رامنځته شوه. د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویل دي چې په نخته کې دوه لوی سرتیر او یو مظاهره کوونکی وژل شوی او د اس اچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوی دي. نو موړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک کې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رښت ساتونکو کې افغانستان ته د 355 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاره 9 کورنۍ د کندهار د سپین بولډک لاره 10، د نیمروز د اوریخم او پله لاره 15، او د هرات د اسلام کله لاره 200 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوی دی. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوی دی. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوی دی. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستر بریا ده. د په وینا د لا غیر ستاده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خبرېدو ویره خودل شوې و. په داسې حال کې دا چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبور دي. خبرونه پای به هم ستړي مشه. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځنې ریپورتونه دادي. د خیبر باډي سیاسي اتحاد مشران وای د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وای
د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولې.
مولانا فضل الرحمن وای د عدلی یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت. د کورمی سنیانو د مقدساتو شخ د مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوی په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبله ایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت دې اجازه نه ورکړي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مصلا اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیون ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځای خبریال سید علي شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هڅې اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. سکول سره د باندې کښنیان دي د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترانو ریدونکو سمونکا کله پراګه درسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شبکول شي اپ ستور ته لاړ شي یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم ستور ویل ته ولیکي مشال رادیو د اپلیکیشن بخته کې بیا به دا ژوندې خبرونه او نور خبرونه پاکې رڼې موبایل فون دلاره هم واوري. وسم رپورټونه د سر رپورټ د خیبر قبایلی ضلع د باړي سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او لس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهواري نوی پورا کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړي. دا په داس حال کې دا چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا ډیره سیمې د بدامنۍ او بیقراری په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورت لري.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلا بیلو کومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي چې تر کومه پورې دهشتګردي وي چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باډه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلې وي که څوک په کیمریم د قرباني به ورکړي او کده چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکو کا څوک نیویشم دا قربانی به ورکو ان شاء الله. سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-14 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
خبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنوي باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باړي سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15مه نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په ګوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکړي کا تاسو غوړو چې پدا علاقہ کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کاروبار محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کال راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیراکی وسلوالو پر ضد هدفی عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولی او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د پوز عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاری مود غزول یو غلط روایت او دوی مکمل مخالفت کوي نو وړي د خبرې تیر ورس قامی سملی ته په وینا کې کړی دي د سیاسي چارو شنن کې وای چې د دې روایت لوجه ادارو ته جمهوریت ته پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې ریپورت کې راکوي
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکری موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هل کیږي دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن لوش درې کال په دې درې کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا دوه یا درې داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو نو ادارو ته په نقصان رسی په ادارو کې مېز کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کوارمي چیپ لا ایکسټنشن ورکی پرس کا درې کال په دې پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمې میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا ګیو ټیک چې بزه وطاله پیدا در کوم تماله پیدا را کوم
د سپتمبر په 12مه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قامی سملی غړی مولانا فضل الرحمن په قامی سملی کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوز د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرې مود غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې با دوی مکمل مخالفت کوي
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زموږ دلته ادارې او د ادارو مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل ک په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي ک سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس مونږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې ک عدالت تا ک فوج تا ک بیوروکراسي تا حق تر لاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم د ملک کې دنه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالیں گے
په پیښور کې خبريال او شرون کې شمشاهد وای چې کله هم د ادارو د مشرانو د ایکستنشن معاملې راشي نو دا زیاتره د سیاسي مقاصد لپاره استعمالږي، نو باید دا لړۍ ختم کړي شي.
ایکستنشن حقیقت دا دی چې دا ایکستنشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصدونه دي، هغه غیر مقصد دی چې د سیاسي مقصد لپاره استعمالږي. نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ور کیږي، کدا په دیه کې، کدا په پوج کې، کدا په بدله کې، بلکې دا بد وایم چې یو ځل یو سرکاري افسر کاغه پوجي لري او کاغه د عدلي سره دی او کاغه بل دی کې چې هغه ریټایر شي نو په کار دره چې هغه ته بیا بیا نوکرۍ نه ملاویږي، ځکه چې پاکستان کې وړاندې نه ډېره زیاته بیروزګاري ده، خلک ډېر زیات بیروزګاره دي. په کار دره چې نوي خلکو ته موقع ورکړی شي چې هغوی خپل کار وکړي او هغوی ته روزګار ملو شي.
دا د مننه چې دین وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت د پوسټ سرلخر جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټنشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټنشن ورکړی وو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو، کوم چې د پاکستان پوز وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف اف آرمی سٹاف ته ایکسټنشن ور نه کړو نو چیف جسټس قاضی فیض عیسی د نوکرۍ میاد پر روان اکتوبر کې او د پوز سرلخکر جنرل آصف منیر په 2025 کې د نوکرۍ میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د غوند مهم مشران وخت په وخت نیولې دي. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې تر اوریدنې وروسته رسنیو ته وویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اسلام آباد پولیسو نیولو، خو هغه مال په خپله ګنډاپور ویلي وو چې له جلسې وروسته یې له دې وجې د ګوند له مشرانو سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کوونکي آلی لګېدلې وې. له پېښوره شبیر جان د موضوع تفصیل دراوروي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدنې وروسته خبریالانو سره خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سپتمبر په 10 د سنجانی جلسې وروسته د پوز لخوا اوچت کړی شوی وو. یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پوز خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او نه صوبای حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي، په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادي حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنډاپور د صوبې ولسي استازي او وزیر اعلی دی او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پېښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي:
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه، چونکه دا یو منتخب وزیر اعلی دی او دا د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی، الیکټډ، او بیا هیډ آف د ګورنمنټ هم دی، نو هغه لحاظ سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی ده، یو د سیمې د دې صوبې عوام پورې یو خندا ده، او بیا دا ده چې د قانون خلاف ورزی او د عین خلاف ورزی ده، خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجنګي د پیدا کول یو کوشش دی، او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی.
خو بیا پېښور کې خبریال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې بحث کارکونکي شمس مومن نظر جدا دی. دی وایي چې دا خبره سمه ده چې ګنې د هر وګړي بغیر سجرمه او چتول غیر آئینی ګام دی، خو وایي داسې هم نه ده چې ګنې یو کس په پډاګه کرک خوروي آئین به نه مني او د دنه بیا پښتنه هم نه کیږي. باید ریاستی ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویانې وکړي.
د ټول ناول خبره خو دا ده چې اوس پورې وزیر اعلی صاحب خپل باندې دا منلې دي چې ګنزه چې اوچت کړی ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی میټینګ د پاره چې دا غوښتل شوی او ولته چې د جمر لګیدل وي څه سره رابطه نه کیدله. که فرض کړئ د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدا راځي چې د دې صوبې وزیر اعلی د نو د اف ای آر درج کی عدالت ته دلاړ شي، پارلیمنت ته دلاړ شي، په صوبایي سملای اجلاس کې چې دغه خلاف د قرارداد پیښ کی ما سره دا چل شوی دی، نو دغه څه خطر اوسه پورې سمخ ته نه دی راغلی. یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور باندې قانون خلاف ورزي کوي په ملک نفرت خورې، څوک چې پالیسی نه مني، څوک چې آئین نه مني، څوک چې قانون نه مني، نو هغه په هر څومره غټه هده باندې دی نو زما په خیال کول دا غنه پاسپورټ کول دا غنه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د ریاست د حق او پکار د حق استعمال کړي.
تبا بولدا په 8 سپتمبر سنجانی جلسې ورسره د سپتمبر په لسمه د علي امین ګنداپور د غیبدو خبرونه پټولنو رسنیو خبر شوی وو. ولې صوبایي حکومت وایي پیرسر محمد علي شیف لخوا هم په ډېره متضاد بیان راتل په 8 سپتمبر دوی مطبوعات دا ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې خود دوی یا د ګون یو تن ور سره هم رابطه نکېږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي. ولې په 12 سپتمبر یې مطبوعات ته ویلو چې صوبه کې د امنمان او سیاسي صورتحال په اړه اسټابلیشمنت سره د ګل پورس د هغوی ملاقات شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کورمی په ساده کې سنیانو شیعهګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي. د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چنار لوی لارې هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کورما کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکو موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدامنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پاس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یو څه حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام د لبابیس کوم چې دا ګستاه اهل بیت دا ګستاه صحابه
سنیانو دا احتجاج تر هغه کړي چې پټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې کړي هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکېدلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خوراولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چونکا اصحاب و تبادی آئی مدی اغویا مزامت کو چایا کڑے دے کورمی کی وقت رول دی اہل سنت سرا پر امن طریقے سرا خپلو مسائلو دوبارہ تیاریو کورمی کے پر امن طریقے سرا زندگی تیرول غوڑو نگوڑو کورمی کی بدم نیوی او نگوڑم چو کورمی کے یا پر چنار دے یا صدا دے زن نگوڑم چو دا وزرستان وی زن نگوڑم چو دا لکی و بنو گونتا حالات وی دیکی.
بلخوا پا دا غڑا دا کورمی پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کون کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیتو او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیاتوی کڅوک هم په دغه کار کې ملوث وی پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پر چې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروایی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي. کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاز ډېر حساس میرل شي. په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعہ یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوه، خو دغه ځل دواړه فریقینو لخوا مزمتی بیانونه ور باندې پر وخت پراتلو هغلته شر و فساد خورېدلو ته مکنه د ملو شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
داسې حال کې چې په کوټه کې تیره ورځ یو پولیس تیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو واژه چې د مذهب په سپکاوي تورن و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آیني اصولو سره سمې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په ویلامه کې ویلیو چې شریعت دا اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي. په دې اړه نور معلومات ته شاهین بنرین.
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډل خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کویټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه یې کوله. وروسته دغه تن ونیول شو او د امنیت په خاطر د کویټې په کین تاڼه کې بندي کړل شو، خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه. په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبله ایاز وایي،
نو قرآن د دې اجازت ورکوي چې انسان د خپل قانون په لاس کې وایي، نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون. دا اوس واقعات چې کوم په بلوچستان کې وشوا دا یو خطرناک رخ دی، یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام بخلق لگئی او بیا قتل کئی و قتل جدے قطب تقدس مقام هم ور کئی او بیا بد خلقنا آفرین نام خلی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصولو سره سمې هوارې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي.
اضافه چې ماده طرفه یو لک روپیه ماده خلاصه 5 لک روپیه ماده خلاصه دونی مرده زبر لیگل اسسټنس ورکم افلا کما مال دا خبره ګوره دا په معاشره او په سوسایټی کې چې یو انټولرنس اگر کائم دی غتی نور به اضافه شي ورز د وکیل پیسې کی چې دا ویډیو چا جوړ کړی دا بیا دا ویډیو اپلوډ کړی چا دا ویډیو فیسبوک او په سوشل میډیا کې چا ور کړی دا خور سره برابر مجرم دا.
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوې ده. په دغه اړه د پاکستان 1300 دینی عالمانو د کال 2020 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری، کفر اوباله او ذات اکړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولې. په دغه اړه ډاکټر قبله ایاز نور وایي،
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېره واضح تا چې په اړه د پاکستان د ترین علما کرام هغه د فتوا او دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تسلح ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پاریدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روختون کې سا ورکړه. له دغه سورځ وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدون وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی وو چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه، خو وروستو د پولیسو په لټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه له خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز درته دغه شیبه وړاندې کوو. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان اپریدي مشال لړیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د 400 په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چتر پریوتو چې پکې ساجد نوم یو تن، د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېد چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پریوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډۍ په خښ شوي ماین ور برابر شوی چې د برید مسولیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رشتو ساتنو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 13، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات اسلام کلا له لارې 260 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزن یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورېده. خبرې غړې تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او لاغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې ده. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کوم ستوندو سره مخامخ شوی ده، احمد شاه زمي پرې تفصيلي رپورت جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سبي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید له امریکا سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده موږ به اتلس ارب ډالر لکو می خو ورکو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریق دا موږ اتلس میلیون ډالر هم نشور کولی
شوکه جو هماره مالی حالات ہیں
خواجه سیفول کې ایران د پاکستان خلاف د جرمانی داوا و نه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي. تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي. خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نه لیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي. پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریک پول لري د 1990 مې لسیزې په نیمایي کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې. د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي. په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 950 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي. ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتره د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې جوړیږي. لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اصلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده. ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې. وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل. خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غزولو کار نه دی پیل کړی. ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دي. د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي. په داسې حال کې چې اسلام آباد د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی، تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه. د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي، خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی. ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي. د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي. په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکی پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتې ورسیږي. ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي، خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي.
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده، ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي. ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي، خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته، په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه.
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو ویاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نو مړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیر ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکوو
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پورونو ته انتظار باسي دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کی پا سیاسی توگا احساساتی خلق دا سی بیان ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن اوکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی
اوسمال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمخ سره مخامخ دی په تیرو سو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړی یا محدود کړی دی ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ تر ورځ سبان دی 250 میلیون مکعب متر تر رسیدي د ایران او ترکی ترمنز د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکو کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوې کېدو امکان نشته بل خو ایران سره کوي چې له ترکمنستان او روسي څخه په ارزانه بیا غاز واخلي او پر خپل غونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیا او پلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا پډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملی لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو په دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو اوبو او سندونو خبرې وشوې په سیمینار کې ویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي په اړه نور تفصیل د اسما ګل پر رپورت کې
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی وو چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول وو سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقې د افغانستان سره په دې کې نه هون زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسلی مخې ته راشي نمونگ تا دا مخینا دا دے معلومات پکار دی منصوبہ بندی پکار دا
پروفیسر ڈاکٹر ضیاءالحق دا هم ویل دی سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهمې شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي
بارڈر پر دوان سائیڈ ماندے دا صحیح او مؤثر استعمال دا پارا مونگ تا دا ڈیٹا و دا معلومات ضرورت ہو ڈیٹا بذات خود داغ پورے سا اہمیت نہ لری چی دا مونگا پروسیس کڑی نی او دا قابل استعمال حالت تا راوستی نی اس ڈیٹا دا داغ یو ڈیر پیچیدہ لیبوریس کاسٹلی پروسیسز دی نہ صرف دا ڈیٹا حصول بلکہ دا ڈیٹا دا حصول نباد داغ پروسیسنگ ہم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے، گومل ہے،
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لکھ کابل، گومل او گورم، پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدی لڑکی قوانین جوڑول بھی او یا پری لوزنامہ کبھی نو باید چد حقی لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم وی چ دریابونو کی او بس عمر دی آبادی ورتا سمر دا او دا استعمال پہ حق لئی خبر یو. پدی غرض انسٹیٹیوٹ آف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس ایڈ پرمستا یو کتاب کی معلومات را ٹول کڑی کسوک معلومات اخستل غواڑی نو چھ پیو زے ورتا میلاوی گی اوس ہم یو ویب سائٹ جوڑ کڑے او کچا تا پاکستان او افغانستان کے د شریک او بولڑ کی معلومات پکاروی نو دغه ویب سائٹ تبزی
ویب سائٹ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړ دی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښار د مخدره موادو نه د پاکولو لپاره یو کمپاین له تیرو سو کلونو راهیسې په کار اچولی دی. له تیرې سمودې نه دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه یې له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدې شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې په خبر کې د نشانو د علاج او بحالې لپاره 360 ملیون روپۍ ځانګړي کړل شوې دي. د سپتمبر په 12مه په خبر کې د منشیاتو نه پاک خبر د درېم مرحلې په اړه یو غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالد انی ازل ته ورغلی او دا ریپورت لستوله.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی دا چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پېښور د منشیاتو نه پاکولو د پاره دا منصوبه د کال 2022 راهسي شروع کړی شوی دا چې دا اوس دریمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں، پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
ان شاء اللہ صرف پیخبر نہ بلکہ ٹول و صبح بد منشیات نہ پاکو داد وزیر اعلی اعظم دے پدے باندھے بمخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خالد دی کاروبار کوی ہوی تے دے مرک سزا ور کرشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کرشی وی دی چہ نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑک تا کرک ڈاؤن ہم تیز کرشی وی دے او چکم خالد پدی کاروبار کے ملوث تھی ہوی سر دی سختی ہم
کو اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دا پارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام منیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنائی اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دا پارا زنگرتیا لرلا ولی اس دلتا نشیان پا نظر رازی. تارک محمود وائی کس هم دا خ منصوبه دا ولی د دې کسانو مکمل بحالی د پاره ضروری ده چې نشه کی اختا کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسانو لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور ول نه ساتي، کمیونټي په خیال نه ساتي، هاي زړو مرګور لا زړو دوستانو ته بار بار دي نو دوی دوباره ها خطرو کې بوج بیا بدا کیږي. چونکه دا کسان چې کم یو دی چتای دا ټول په سټریټ دي نو دې لپاره دا ډېر لازم نه چدی مور خپل رونه خیندې دي ټریس شور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس شو دی غیته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملیز ته چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2000 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبی پوهان وایي چې منشیاتو لوجې د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزی او دوی د مختلفو ذهنی او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی شہباز محی الدین ترمخا چې کوم خلق د منشیاتو استعمال کوي هغوی کې د نورو خلقو په نسبت د ډیپریشن رنز سیواوی. قاضی شہباز محی الدین وای د نشو استعمال کوونکي 80% خلق د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوچی د خلکو کورنۍ ژوند هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمال خزه مانه شکونه کوي، خزه استعمال نه خاوند مانه شکونه کوي، د تر ډیلوژن اف انفیدلیټی وای ټیک شو. نو دا سه کسان ته غوګونو کې आवाजونه راځي، د ته خلک کاری نو منشيات استعمال سره اغه د فیملی پرابلمز ډیر سی واشي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف منټل هیلث دی، فزیکل هیلث باندې ډیر بد سراتی
شنن کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی په خیبر پختونخوا کی د نورو صبح په نسبت د منشیاتو استعمال زیات دی، ځکه دلته قبایلی سیمو کی د دې پیداوار کیږي او افغانستان نه هم دلته منشیات سمگل کیږي. لحاظ علی وای د منشیاتو مخنیوي د پاره ضروری ده چې دلته د منشیاتو ضد اپریشن وکړي شي او د نشئیز موادو راتلل بند کړي شي.
بهترین حال ده چې دلته د منشیاتو په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړل شي، د نشئی موادو راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې جوړ کړي په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلق او طبقات په دې خپل په اعتماد کې واغستل شي او سلورم په دې اخلا سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه دی خیال عمومی توګه دا سیزونه د پروجیکټ تر هغه پورې چې پروجیکټ ختم شي نه به دا سیزونه هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی ادارو کې 63% ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي، ولی طبی پوهان وای اوس دغه شمیرو کې تر ډېر حدا زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د غلطه لتیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا 26000 ټیسټونه کړي دي چې له منځه 8000 مثبتې پیښې مخې ته راغلې دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپری او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثره شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
موسره تقریبا وو یا موسره ډایګنوستیک سنټر دی د ملیریا په ضلع کې چل تمغه فری ټیسټ او فری میډیسن ورکو د ملیریا مریضانو ته او دین علاوه موږ دا هم کوړو چې عوامو ته دا پته وی چې هغه ته پرایویټ سنټر یا دغه ته د نزی او د ملیریا په ټیسټ پیسې نه ورکیا، بلکې کم چې سرکار اڑخ نه سرکاري هسپتالونو کې سنټر جوړ شي وي چرته چې د ملیریا فری علاج هم کیږي او تشخیص هم کیږي نو ال تدیزی او د حکومت د دې اقدام نه دی فائدہ اخلی او ان شاء الله امید ده چې کار رواني او وسایلم ټکوي نو ان شاء الله موږ بچی ده ملیریا په حکومت یو ابجکټیو هم ده ګولې ده چې ملیریا کم اس کم ده اول موږ د پاره خصوصا د ضلع خیبر نو عموما چې پټول کې پی کې کې ده الیمینیټ شي.
ډاکټر ظفر خان ویل چې دوی د ملیریا د مخنیوي لپاره په سیمه کې دا غاهې کمپاین هم پیل کړای او هڅه کوي چې د دغې ضلع ولس د ماشو چیچلونه وژغوري او دغه ناروغي مکمل لمنځه یوسي.
آگاهی مهمونه هم کول بیا زیات تر هغه ځینو کې چرته د ملیریا کې شونه ډیر زیات دي او د دې لپاره زموږ پراپر یو سیکشن دی هغه ته وکټر کنټرول وي د هغه خپل یو کوارډینیټر یې ما سره هغه د لاندې سټاف یې ملیریا سپروایزر زی او په پورا ضلع کې مختلف سنټرې دي هلته بینر هم لګېدلي وي د عوامو سہولت لپاره چې چېرته مونږ فری ټیسټ او فری دوایانې ورکو او دې نه علاوه اوس د حکومت یو دغه اکټیویټي را روانه ده چې پای کې به مونږ مچھردانې تقسیمو.
د خیبر ضلع د ملیریا د مخنیوي څانګې چارواکي خان نیم الله مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې یوازې په اګست میاشت کې په خیبر ضلع کې څه باندې څلوېښت زره ټیسټونه کړي چې په هغې کې خواوشا اته زره کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثره کړي. د بړې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق اپریده وایي چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین وکړه او د ماشو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړه.
مختلف کومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیات وي. نو موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي او د موږ له غټه په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي او سره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرې پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول شي د چیچلو نه لګي او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي او د ماشو سپری استعمال پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
دا هم د دې خبري غړې رسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبا کې له دیرش لکه څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړي، بلکې ویلي دی چې د څلور سوه زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبې کې د تعلیم د ودې په خاطر به لس زره نوي استادانو ته د کنټراکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبا کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا دیرش لکه ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12مه نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوې د ستروته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې څلور سوه بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې نوي فیصد سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نسی.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ څلور سوه سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاته وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودې او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې لس زره استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرسٹ ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به د کار کولای شو. څنګه سي ام صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صبح کې کیږي. نو تر دسمبر پورې سي ام صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل وار.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی چراته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د ودې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسی.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، دا غي سلی بس کورسونه هم بدل وي خو البته سرکاري سکولونه زیات چک واړي داغي حاضري د استادانو پرفارمنس د بچانو چې کوم کوالټي اډوكيشن دی هغه انشور کېدل غواړي لیکن پرایمري سکولونه کې زیات توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي هغه لوج بل ته زیات چک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شابه وايي چې د تعلیم وځ تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نسی.
یو سوال دا دی د وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولو کې سبق وايي، د سیکسي اډوكيشن بچان په سرکاري سکولو کې سبق وايي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وايي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکا ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمه تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1524 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 16000 نوو استادان ته اړتیا لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.